السلام علیکم، اته بجی شوی. زه امید زهیر ملیم، روانی خبری خبرونه ته مو هرکلی کوم. لومړی لند خبرونه. تیره شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلیو سیمه کې طالب عسکرو عملیات کړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي، خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره نه دي شریک کړي. تر دې مخکې طالبانو څو واره د کابل په شمال سیمو کې شپنی عملیات کړي وو. ودایې کړې وه چې د داعش په تنځایونه یې په نښه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. د سازمان د شنبې په شپه په یو ټویټ کې ولیکل چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدل دي. په بیان کې زیاته شوې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړې لیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی، په دې لیدونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې راغلي دي. خغلی طارق علي بخیت پرون د ورځې په جریان کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او عبدالله عبدالله لیدو ته هم ورغلی وو. د دواړو په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیکلي چې د لیدنه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه شوې ده. طالبانو په ځنیو لوړ پوړو چوکیو تازه کسان ګمارلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر د دې ګمارنو خبره کړې ده. هغه لیکلي چې د طالبانو د مشر د پریکړې له مخې د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینې د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی. همداراز قاری صلاح الدین ایوبي چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیالو، د زابل د امنیه قمندان په توګه، او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی. په تیر یو کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په خپلو مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیولی او غیر مسلکي کسانې په دندو ګمارلي. د طالبانو له اوسني رژیم څوارلس میاشتې وتلي، خو هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کیږي. لوبه په میلبرن کې په ځایي وخت په 2 بجو پیلېږي. افغانستان کې به 2:30 بجې دا لوبه پیل شي. افغانستان د کرکټ د انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پای لوبه کې د هند ټیم ته مات ورکړه. پاکستان هم په نیمه پای لوبه کې نیوزیلند مات کړ. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې ویلې دي چې له برېټانیا نه بعد ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړي. او د خرسون ښار تر نیول وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль.
Тернен махам пори дефаи звокуно де Херсон де цбан де шпиту симо контрол ахисте. Полисо де назам де тингхт ла параци пел кри. Да азаду шур симо хара барх ки де назам де тингхт ати равани ди. Ау змук де бамону де шандаулу тимуна дир кар махки лери.
Работи у наша вибухо тех.
زیلنسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 دونکو توکي او بمونه کشف او لري کړي. زیلنسکی خپل ټول عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځانو تر شاته ګروسته د خرسون خار کنټرول په لاس کې اخیسته. د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې خپل 10000 پوځیان له خرسونه وېستلې دي. دا خبرونه تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. افغان جون او خوځو د طالبانو نویو محدودیتونو ته په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافيري دا یو بېمانا کار بلل، خو اندېښنه لته ده.
مېرمنې زندانیان دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري.
په ایران کې د لاریونونو دوام، خو په دې لاریونونو کې د دې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د پایلوبې لپاره مو د دواړو لوبډلو د چمتووالي او د لوبډل مشرانو له څرګندونو هم خبرو، او دا به هم واوري چې مولا باران څوک دی او هغه شخص څه ډول له ځان سره لسګونه پخوانی کې سټونه ساتلی دي.
کوم وزات درنیم سو د نه پټیلرمه زړې پټې کنده ورته وای کندې پټیلرمه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفیره کرنډیکر په افغان جون او خوځو د طالبانو نوي بندیزونه غندي. کرنډیکر اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز ویلي چې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز به د خوځو ماشومان او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو هم تفریحي پارکونو، لوبغالو او د ښار حمامونو ته د خوځو د ورتګ ممانعت غندله ده. سفیولا استانګزیو نور جزئیات.
د افغان خزو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه دوام لري. دا وړ د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر چې له دوهی کار کوي د افغان خزو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندلې. اغلی کارن چې پاکستان ته تللې وه پرونې په یو لړ ټویټونو کې ولیکلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واوریدل چې په افغانستان کې ښځې نور پارکونو ته د تک اجازه نه لري. هغې دا پرېکړه بې معنا بللي. هغې زیاته کړې ښځې حق لري چې د نارینهو په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري. امریکا د سفارت چارج دافیر زیاته کړې پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. کارن ډیکر چې څو ورځې په اسلام آباد کې وهلته له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده وتلي دي. اغلې کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړ ایستل شي، له کار او زده کړو به محرومې شي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی شاوخوا 340 ورځې کېږي چې له اتم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د راپورونو له مخې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. تر ټولو وروستی همدا حمامونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ته د ښځو په ورتګ باندې ممانعت ده. د کابل یو اوسیدونکی او د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوي بندیز په اړه وایي:
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ میرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا لپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نشي تلی. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کاوه اوس په کور ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې ل طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ورستۍ پیښې وڅېړي. د کمیټې ویلي هغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي چې ل خبريالانو سره تاوتریخوالي کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیواله کمیټې په خبر پاڼه کې د دوو افغان خبريالانو ل قوله ده هم لیکل شوی چې له دوی یو یې د وسلوالو لوري تر وهلو وروسته آن به هوښه شوی. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
زه تر اوسه په دې نه پوهیږم چې دا رسمي سرچینې نه ولکه غیر رسمي دي. دوی برخورد
عزت الله سلمی په کابل کې د بي خصوصي رسنۍ خبريال دی. د ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا ګواښل شوی. نو موړی وای نه پوهیږي چې د چا لخوا اول وهل وډبول شوی دی. خغلی سلمی ازادي راډیو ته وویل
له دفتر نوای استلمه د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته وتلم یو کس وو یونیفورم سي نه لرل. دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته پته نه دی. نو ویل څوک دی شناخته دی پیژنې همداسې له لاسه ونیول م ورسره کشې کړم. کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخ سیټ کې یو بل کس ناست. هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژي. ما ویل مولوي صاحب څه وایست؟ وای ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژي. په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړ او یو څه زما سر وګرځېد ګنګ سغوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وی تر اوسه نه پوهیږي چې دغه کسان د طالبانو غړي وکړ څنګه. خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ راډیو خبريال عزت الله سلمی له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې تری درې ساته پښتنې شوی او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انکاس ټلویزیون خبريال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوی دی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. لدی سرخوا کې به په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یا نه مسؤلین وایي چې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي قضيه باید له قانوني لارو وزیړل شي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی ازادي رډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه در رسنیو د شکایتو کمیسیون سره ثبت کړي، څو کمیسیون په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي. پر هغه د خبريالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله د رسنیز قانون خلاف عمل دی.
هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد زمونږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې ورها خوا څو ورځې وړاندې یونما هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې له بد چلندۍ، د خپل سرو نیونو او همدارس د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بشري حقوقو سازمان په ایران کې پر روانو لاریونونو کې د مرجوب له زیاتوالي خبر ورکړی او د نور وژنو د مخنیوي لپاره لنړیوال ټولنې د خبرګون غوښتنه کړې ده. په دې لاریونونو کې د درې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د شنبې په ورځ هم په ایران کې د محصلینو لاریونونو دوام درلود. هاخوا جرمني په ایراني چارواکو د نویو بندیزونو غوښتنه کړې ده.
د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی، د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې په اوسنیو مظاهرو کې د وژل شو کسانو شمیر 326 تنو ته رسیدلی. د سازمان په خبره لدې ډلې 23 ماشومان او 25 وژل شوي ښځې دي. په وژل شوو ماشومانو کې درې افغانان هم شامل دي. دغه سازمان معلومات ښیي چې د وژل شوو کسانو شمیر یوازې له 28 ولایتونو راپور شوی او ډېرې وژنې په سیستان او بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان، زاهدان او ګیلان ولایتونو کې شوی. د ایران د بشری حقوقو سازمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د ځواکونو ځپونکو اقداماتو ته په کتول نړیوال ټولنې غوښتي چې په وخت اقدام وکړي او د ډیرو خلکو د وژنې مخه ونیسي. پرون شنبه هم د ایران په شمیر پانتونو کې د محصلینو اعتصاب او اعتراضي غونډې روانې وې. د آزادې اروپا راډیو فارسي څانګې فردا راډیو پسندانداج او د تهران د ساينس او کلتور پانتونو کې د محصلینو د مظاهرو څو ویډیوګانې ترلاسه کړي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. تهران د علوم او کلتور پانتون محصلینو هم د مارک پر دیکتاتور شعارونه ورکړي. لبلی خو حکومتي چارواکو هڅه کړې چې د دغو مظاهرو یو بل روایت وړاندې کړي. د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی چې نیویارک ته په سفر تللی، په امریکایي ټولنیزو شبکو تور لګولی چې ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د خبره د تبلیغاتو لپاره په لسګونه زره جعلي اکاونټونه جوړ کړي. لبلی خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د شنبې په ورځ په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې اروپا باید د ایران د سپای پاسداران او د ایران پر حکومتي چارواکو د نویو بندیزونو په لګولو سره نور فشار راوړي. اولاف شولز د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څخه پوښتلی چې تاسو څنګه حکومت یاست چې په خپلو خلکو ډزې کوئ. په ایران کې له 500 ورځو زیات کېږي چې مظاهرې روانې دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان نجلۍ چې د حجاب د نری آیات په تور نیول شوې وه، د اخلاقي پولیسو په توقیف کې مړه شوه. د هغې پلویانو او کورنۍ ویلي چې هغه د وهلو ټکولو له امله مړه شوې، خو چارواکو ویلي چې مهسا ناروغه وه او سکته یې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا کېږي چې طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پخواني جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیب د پلار نقیب الله اخوند قبر کیندلی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوي قبر ویډیو او تصویرونو په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې ده. دې کړنې یو ځل بیا په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي دي، خو طالبانو دا ادعاوي رد کړي دي. یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی، هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خوای سره وسلوالې نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د مولانا نقیب اخوند د مقبرې په اړه چې مغرضو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د دله قوله دښمن او مغرضي کړي غواړي چې په دې توګه د ولسو حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي. خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسيونو د دې مقبره تخریب د طالبانو کار بللې. د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه د عمل غندلې. هغه لیکلي دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړي نشي کمولای، خو د طالبانو اصلي څیره لا بربندوي. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو خبره کړې اعلامیه کې دا کار د موزیرو اشخاصو عمل بلل او زیاتوي. دا ډول کلنی په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې د همزان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمنی بللی. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بلل او زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د پوز د ځانګړو ځواکونو قومندان ورستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په خبرګون کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو رژیم ورستر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامه ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللې. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسيونو د خوراتون دنیا کو په اړه خبرګون وغوښت خو ځواب را نکړ. د ویلو د چلدی وړاندې هم طالبان تورن شوی چې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبره تیږي دوه ځل نړولی او ترخوای د کندهار د پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالرازق له مقبره د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوی چې د کابل په هانتون د خپل هنرونو د پهنځي تر مخې جوړ شوی مجسمه نړولی، د پخوانی جهادي قومندان عبدالعلي مزاری تندسي هم ویجاړ کړي او په یوشمیر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنگونه شیندلي او یې هم پاک کړی دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپارس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
څلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سنگ.
نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلوریز جام پایلو بکی گیلو به د استرالیا په میلبرن خار کې په ځایي وخت مخام په بجو او په کابل کې به دولس نیمه بجې پیل شي. د میلبرن کرکټ سټډیوم د شاوخوا سل زره نندارچیانو د زایدو وړتیا لري او خای میلیونونه نور کسان دالو به په ټلویزیونونو وګوري.
ام سی جی یا د میلبورن د کرکټ لوبغالی د انګلستان او پاکستان د پای لوبې کوربه ده. میلبورن دیرش کاله مخکې هم په 1992 کال کې د کرکټ د نړیوال جام د پای لوبې کوربه و چې بالاخره اتلولي د پاکستان په برخه شوه او انګلستان ناهیله کور ته لاړ. خو د 2022 کال د کرکټ نړیوال جام بیا د کاملا نوي کرکټ او د دواړو هیوادونو د یو متفاوته ټیم ترمنځ ترسره کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جاس باتلر وایي په دې تمه دی چې ټیم اتلولي وګټیم.
We've played against them a lot recently but of course in very different conditions.
موږ د پاکستان په وړاندې ډېر لوبې کړې خو په متفاوته شرایطو کې. طبعا چې ملبورن کې پایلوبا تر نورو سیالیو توپیر لري. په هیڅ کې د یو غختلي ټیم په وړاندې لوبې کوچې د نړیوال جام پایلوبا کې طبيعي خبره ده. خو موږ به تر هغوی په ځان ډېر تمرکز کوو او سخت خواري کوو چې برای مو په برخه شي او خپل خلوبا ننداري ته وړاندې کړو.
To turn up tomorrow and give the best account of ourselves.
انګلستان د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام په نیمه پایلو بکې د هند ټیم چې د اتلولۍ دعوې درلودې په لوی توپیر وګاټه. د هندوستان د یو سلو نشپیتو منډو هدف یوازې په لیزو لوبغاړو جاس بټلر او الیکس هیلز پوره کړ. پاکستان هم په نیمه پایلو بکې نیوزیلند ته ماته ورکړه. هغه ټیم چې د استرالیا په سټډیومونو کې هر لوبغاړی ښه بلد دی او د پاکستان په نسبت په جدول کې هم ښه روان و. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم ویلي لکه څنګه چې په وروستیو څو لوبو کې پاکستانی لوبغاړو وړتیا وښوده دا فائنل ته هم په همدې مورال ورزی.
سٹارټ اچھا نیو لیکن اس کے بعد
مونږ ټورنمنت نو پیل کړی خو ورسته خوشبو او لکه زماریانو داسې لوبمو وکړه. هلمن يم چې هم داسې دوام ورکړو. هڅه کوو چې په همدې مورال فائنل کې هم
ولوبیو.
پاکستان او انګلستان تر دې مخکې دواړه د شلوریزو لوبو اتلولۍ ګټلې. پاکستان په 2009 کال او انګلستان په 2010 کال کې د دوو ټیمونو ترمنځ په 15 ورستیو نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم د انګلستان تله نسبتا درنه ده او درې لوبې ګټلې. د انګلستان ټیم د مارک وود او سام کورن په څیر له چټکو بالرانو برخمن دي او تر څنګ په توپ وهنه کې د جاس باتلر او الیکس هیلز په څیر تکړه لوبغاړي لري. په پاکستان کې هم چټک بالران شاین شاه افریدی او حارث رؤف د یادولو دي چې ورسره په توپ وهنه کې محمد رضوان او پال راونډرانو کې
د شاداب خان نوم د یادولو ده. په ملبورن کې بعد د کرکټ د نړیوال شلا وری جام په پایلو به سره دغه تورنمنت هم پای ته رسیږي. که څه هم ورسته څو لوبې منظمې وشوې، خو په ټوله کې د افغانستان په شان د ځینو ټیمونو لوبې لغوه شوې چې د ټیم ګڼ مینوالې ناهیلي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند مليلو مشفي روغتيي مرکز ته وداني جوړ کړي. د وداني جوړيږي تر اوسه د روغتيي مرکزونو وداني نه درلود او کارکونکو په یو نه مناسب کرایه کور کې خپل ورځنۍ چاري پر مخ وړي. دا وداني د سویډن مؤسسې لخوا د 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت وداني چې یو لسخونی یو دهلیز او نورې اسانتیاوې به ولري.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې مسول ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل د ملیل او مشپې روغتي مرکز چې تر اوسه مناسب تعمیر نه لري او کارکونکي په داسې کرایه کور کې خپل دندو ته دوام ورکوي چې په صحیح لحاظ د روغتي چارو تر سره کولو جوګه نه ده. د هغه په وینا چې د صحیح کارکونکو او ناروغانو ستونزو ته په کتو سویډن مؤسسې ورته د مجهز ودانۍ لپاره 2.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي چې په شپږو میاشتو کې به یې چاره بشپړی شي.
یولس اتاقونه حال لري په منځ کې چې هغه منځ کې پارټیشن کیږي، د خزینه برخه جدا او د نارینه برخه جدا. مجموعاً د دې بودیجه چې د دغه ټولو برخه چې هغه کویم پکې شامل دی، استنادي دیوال او دغه اضافي اتاقونه 2.5 میلیون افغانۍ د دې بودیجه ده. او دغه پروژه په اگست کې شروع شوه او امیدوار یو چې فبروري 2023 کې ختم شي. فعلاً په یو شخصي کور کې
خاغلی روانوی د ملیل او مشپی روغتي مرکز اوس مهال فری کلینیک ته خو دوی ورته د نفوس د زیاتیدو په خاطر د اساسي روغتي مرکز په کچه وداني جوړوي چې راتلونکي کې به پکې تردیر شو زرو پوری نفوس ته خدمات وړاندې کیږي.
چې همدغه کلینیک په حدود په 2000 نفوس ته فعلاً په دغه ساحه کې قرار لري. چون دغه نفوس په نورستان کې ډیر خور اور پروتي، نو یو فرعي کلینیک ده او وروسته به د نفوس په زیاتېدو سره او د ضرورت په زیاتېدو سره دا ارتقاد کوي. مونږ تعمیر ورته د بي اچ سي جوړ کړی دی اساسي دغه کلینیک.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د ملیل او مشپی کلینیک ته په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې اوس هم په یاد ولایت کې ډېرې روغتي مرکزونه ودانۍ نه لري چې لامل یې ډاکټران او ناروغان ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کومو په یاد وی ډیر لک کلونه وړاندې بسندر او نور ترانې په کیسټو کې سابته بیا بده ټایپونو په وسیله اوریدل کېږي. که څه هم ټکنالوژي تر ډیره د دې لړۍ دوام لمنځه یوړ، خو سم شاید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ټایپ او کیسټ وی. یو له هغه کسانو چې دا پخوانی یادونه یې تازه ساتلی د غنزنی په اندړ ولسوالۍ کې ملا باران دی. هغه سره لزګونه د ټایپ کې سټشته دی. وایي په دې کیسټونو کې داسې هم شته چې یو دانه یې نږدې په 30,000 روپیو ثبت شوې ده. په دې کیسټونو کې پخوانۍ سندرې تر خوایې ځینې نور حماسي شعرونه او نور مسایل ځای پر ځای شوي دي. ملا باران کیسه کوي چې له د چا د ټونس ډوله موټر په بدر کې 30 کیسټې وغوښتي خو د ورنه کړې. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د غزنی اندړ ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلې په یوازیتوب کې اوري. نو موړای وای دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درنیم سو دنه پټل رما زړې پټه کنده ورته وای کندی پټل رما درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې لدڅخه دغه کیسټي یا پټي په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه یې دی ورکړي.
یو وخت ډیر کثیر و مداسي اندازن دوله سکلو شاخه به ومه څلور پته ما چې یو چا وغوښتې په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیامت یې درلود لکه مې حساب وای نو اتنه لکه روپۍ قیامت درلود ما چې وغوښتې ویل د څلور پته راکه زه به دا موټر تاته درکم نو ما ورته انکار وکړم نه یې سم درکولای ما ته کبلګا سب وخندل ویل ورې که زوی ما ورته مزړه مې نه پیکېږي
ملا باران وایي د دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي کنده هغه پیتې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتې ورڅخه ثبتېږي دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي
او ما خپل دو دیر زره کلدارې د یوې پیتې په ثبت باندې ورکړې سي یو چا سره یوه پیته وه نو مال د ما ته ثبت راکړه بله پیته جینې ثبتومه نو بیا دو دیر زره کلدارې مې پرې ورکړې دي
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټي اوس په یو نیم دوه لکه افغانۍ یو پیدا کیږي
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه خو عادي پټې دي 150 روپو باندې پیدا کیږي افغانۍ یو باندې نو دا پټې یو نیم لکه افغانۍ دوه لکه افغانۍ یو پټې قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي حتی دا چې لکه دا چې یو څوک ماز در سفتایي په پټ پروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لکه افغانۍ خلک پیور کوي
ملا باران وایي د دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي په دغه کیسټونو کې ډیری یې وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي
دغه پیتنو دي عبیدالله کنداری چې شهید سو دغه پیتې دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغا محمد استاد روپ کنداری بس په دې نامو باندې دي دا پیتې
ملا باران وایي له دغه پیتو سره یې مینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلې دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته
سو لا پیغامونو طالبان لورپور چارواکو د تاسو حق چې کچیر دی په خپل نسان کې مسلکی خلک لري باید هغه سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکی خلک راځي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړ زکه سرحدات باندې وسهم ډیر زیات ظلم شروع دی لکه یادولې سو پاکستان وحشت ناکه دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نس راوړلې مش ټول افغانان خوندي هلته بنجان دي په کراچي کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې په طالبانو لورپور چارواکو باندې درغ کوم نور باید چوپ پاتې نشي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې رغ پورته کې او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسي په هغه باندې رغ کوم نور باید ته هم چوپ پاتې نشي دروازې ور باندې کړه سه افغانستان ته
له دا شي زما پیغام نشر سي د یاندلو د ولسوالي مکمل روډ کله وخت طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو اوس بیته نه جوړېدو چاري نسته اره ورشته کرونه کیږي مړی پی کیږي وای ما هله د سي د لغټو چارواکو سره شریک یو د یاندلو د ولسوالي روډ جوړ کی چې خدمت یاندلو ولسوالي ته نه رسوي
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیرې ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او مېری چلند کیږي دلته تقریبا د امارت فراتک سره دواس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیا پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکا په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و یا په نورو مکاتبو کې استادان و دا ټول منفق شوی دي اوس هیڅ وظیفه ورکی کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیت ملي د خواڅ خنه اور جوابيږي د استخبارات ریاست ته خواڅ کله سی بیا جواب هم سی پر استلام باندې دالي کړي چې دا سیاسي مجرم دي ځکه دې په تیرې اداره کې کار کړی دی نو دا که په ټول افغانستان کې هم دا سیاسي خصي خبره ده او کچیر نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو با مو دوه هوا او خبره ده نو دې ته باید د مشرتابه د خواڅ هدایت وسی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
مننه چې تر اوسه را سره یو د ازادي رادیو خبرونو مو واوریدل. کولای شو د دې خبرونو او د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم واوري او هم یې ولولې ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. نږدې کېږو 7:13 شوې. یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز واوري. تیر شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلۍ او سیمه کې طالب عسکرو عملیات کړي. سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي، خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره نه دي شریک کړي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. د سازمان ویلي دي چې د سرمنشي ځانګړی استاذ طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدل دي. په بیان کې زیاته شوه چې افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی، په دې لوتونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې نیول شوی دي. طالبانو په ځنیو لوړپوړو چوکیو تازه کسان ګمارلې. طالب وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د طالبانو د مشر د پریکړې له مخې د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینې د ملي ادارې د رئیس پتوګه قاضي صلاح الدین ایوبی چې په خوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیالو د زابل د امنیه قومندانې پتوګه او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس پتوګه ټاکل شوی دی. طالبان لدی عمل تر نیوکه لاندې لري چې خپل مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه دی نیولې او غیر مسلکي کسانی په دندو ګمارلې دي. نن د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام فایلو بګه پاکستان او انګلستان سره مخامخ کیږي. دوه په ملبورن ښار کې په ځای وخت په 2 بجو پیلېږي چې د افغانستان 12 نیمه بجې کیږي. انګلستان د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په نیمه پیلو بګه هند او پاکستان بیا نیوزیلند مات کړ. د بریټانیا صدر اعظم رشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او داړي ورکړه چې هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. او د خرسون خار تر نیولو وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د خار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شن په ماخام په یو ویډیو پیغام کې وویل چې تر دې ماخامه پورې د فایز واکونه د خرسون د څباند شپې ته سیمو کنټرول اخیستې ده. د دې لپاره تر دې دمه د بمونو شندونکو 2014 دونکو توکي هم کشف او لمنځه تللې دي. ډیره مننه چې را سره وې او خبرونه او درخواهی نور مهم مطالب مو را سره واورید. د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه درسي ساعت خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خراغلست. په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو. د نننی خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصادي پر کوم منابع ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی وو. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. د درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي، هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سیندونه او شتمني طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېرې تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیې واکمني سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واکته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فتح سو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشت وو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مخزج د پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اژدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو راتاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر شایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په مخه لټول هیواد څخه کڼشمیر هنرمندان یې راټول کړل او په خپل دندو یې وګمارل. دایرویش وروسته ټولو هغمشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړ کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بیلابیلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډیر ارزښناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خوونکی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه و، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کېده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قرباني هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن مې د سامانیانو حکومت ولولو. خوونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خوونکې په درس کې ځوابېږي.
انوان سامانیان په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کو او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمرد هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتي روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د موراو نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د موراو نهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په موراو نهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازنګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره شی اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته
منظم او شې ندی د بغداد خلافت او هغه د سمانیان اړیک ته ضرورت لودي او غوښتل چې نوی مرحله ته داخل شي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم وو د دې الله عمل د سمانیان سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او د سینور لمنځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سمانیان ته سیاسي مشورات ورکي. سمانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د سماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل، د سماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په مورا النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دي او د سینور چې سرغړوونکي و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسي او بند کوي، نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سماني په وخت کې د سماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دیل وس کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول لومړی د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1388 څخه تر 1390 کاله پوری وه.
امیر شیرر خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتي وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رزو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان څه وکړل؟ امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس تخپل دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم دغسې نور ټولو ته خپل دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علی خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علی خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو لپاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپاک او بارود تولیدېدل. رزو د امیر شیر علی خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو، د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننې سلسله درته په زړه پوري وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دیدی پتما شاسری را نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دیدی پتما شاسری را نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیو نگا دس رو شونگ پا خاندا پا خفل نازو پا آدا داوا زماز دیدی پتما شاسری را نخکار کلو مست دل روبا پٹولو چود باندی بل کرا تو صبر طاقت زما ختم شروع نور پٹولو چود باندی بل کرا تو صبر طاقت زما ختم شروع نور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقا دئی شکل زور گروی دا پاتی شوم زورتا میران خبر نوم خلقا دای شکل زور سرو مال دوارا می شتری نفی دازلی را نختار کلو مستی دل روبا داواز ماز دی دی پتا ما شازلی را نختار کلو مستی دل روبا داواز ماز دی دی پتا ما شازلی را نختار کلو مستی دل روبا زخول دی دال ما نشر می دا دمینی رمز باندی خوبی دا زخول دی دال ما نشر می دا دمینی رمز باندی خوبی دا دوی سال زیری هم تو پا انتظار مرام دزونو تا لار لندی دا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازی را نخکار کلو مست دل روبا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازی را نخکار کلو مست دل روبا دوا زماز دی دی پتا ما سازی را نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو شنگ پا خاندا پا خپل نازو پا آدا دوا زماز دی دی پتا ما سازی را نخکار کلو مست دل روبا پڑیر اخلاص سرے اکرو دا کلام غمز دستا شماستا بین مدام پڑیر اخلاص سرے اکرو دا کلام غمز دستا شماستا بین مدام دامی لطا سرا دے حد پیمان پوکو شندستا تل بلرم پام دامی لتا سرا دے ہاں دو پیمان پوچو شنگستا تل بل رمپا ہم بدنی نیپات خسات مستاز ریرا نخکار کلو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتما شازیرا نخار کنو مست دل روبا داوا زماز دی دی پتما شازیرا نخار کنو مست دل روبا پا نظر دیو نگا دس رو سنگو پا خندا پا خل نازو پا آدا داوا زماز دی دی پتما شازیرا نخار کنو مست دل روبا پٹولو جود باندی بلکورا تاو سبر طاقت زمان ختم شلو مور پٹولو جود باندی بلکورا تاو سبر طاقت زمان ختم شلو مور گروی دا پاتی شومز ورت حیران خبر نوم خلقا دای شیخ لزور شارو مال دوارمی شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زمان.